د ازادي رادیو درنو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. بیا ستوري مو سي د ازادي رادیو دا ورستی خبری مجله ده چې مدد وړم یو د دوو ورستی خبری مجلو څخه یو ده او په دې خبری مجله کې به تاسو په افغانستان کې د سول لپاره پر روانو غلو چلو دا معلومات درکو چې د افغانستان د ملي پخلاینې د اړې شورا رئیس ویلي چې په راتلونکي اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت او طالبانو مخامخ خبرې پیل کیږي. نور جزئیات په او نور راپورونه به وروسته په خبرونه کې در معرفي کړم. اول به ورسو عصمت ساروان ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
افغان چارواکي وای په ورستۍ سیلونو کې لښته لږه یو نیم سلطنه مړ شوی. د پخلاینې د عالی شورا مشر وای شای راتلونکي اونۍ د سولې خبري پیل شي او د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس د لانجمنو انتخاباتو په اړه خبري پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ورستۍ سیلونو کې تر یو نیم سل ډیر کسان مړ شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو په لړ کې سلګونه تنه نور ژوبل شوي دي. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن پنځشنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل په سیلونو کې ډیر مالی تاوانونه هم پیښ شوي دي. پروان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، لوګر او پکتیا هغه ولایتونه دي چې سیلونو په کې د سر او مال تاوانونه پیښ کړي دي. د کاپیسا چارواکی وای چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تیر شپه سیلونو لښته لږه ډیر لستنه وشلی او شل نور ټپیان کړي دي. له پروانه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم په چاري کار کې تیر شپه د ورستۍ سیلونو له امله د نړیدلو ودانیو تر خټولاندې څلور نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلونو په سلګونو کسانو ته مرشوب له اړولې خو دقیق شمیرې لا هم څرګند نه دی. د افغانستان د پخلاینې د ملي عالی شورا رئیس عبدالله وی له طالبانو سره به د سولې خبرې راتلونکي اونۍ پیل شي. عبدالله دا خبره نن په یو غونډه کې وکړه خو د خبرو د پیل دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د پاینې حال کې وویل
کمیته سیاسي شورای عالی مسالې ملي لیست شخصیتونه
هوی دی وی مخکې تر دې چې مرکه چی پلاوی د خبرو لپاره روان شي د شنبه په ورځ به یو غونډه وکړي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالله دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تلیفوني خبري وکړي. د افغانستان د سولې خبري چې د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس باید د مارچ په لسمه شوي وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون پر سر ځنډیدل دي. د ملي دسترخوان د مالی سند لاسلیکې دوه وروسته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای 3.5 میلیونه کورنۍ به د ملي دسترخوان په پروګرام کې شامل شي. د ملي دسترخوان مالی سند نن وروسته له دې لاسلیک شو چې ولسی جرګې ورسره مخالفت کړی و. ولسمشر وویل دا پروګرام به په دوه پړاوونو کې عملي شي.
د مرحله اول د 123 ولسوالي
په لومړي پړاو کې به په 123 ولسوالیو او په دوهم پړاو کې په 215 ولسوالیو کې 14 شارونو او د 19 ولایتونو په مرکزونو کې تطبیق کیږي. د ملي دسترخوان 200 میلیون ډالری پروګرام د نړیوال بانک له لوري تطبیق کیږي. د ولسمشر غنی په وینا د دې پروګرام اصلي هدف د کورونا وایرس د خپرېدو په لړ کې له محتاجو کورنیو سره مرسته ده. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې د دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته غیر رسمي خبري پیل کړې. په دې غونډه کې به د ولسمشر د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو په دې هیواد کې د سولې زو اعتراضونو د سپلو په اړه خبري وشي. راپورونه وايي اروپای اتحادیې له وړاندې لا له 15 تر 30 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلې او یا د اگست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیز لګولو صلاح کړی ده. یو سرچینې د جرمني خبری آژانس ډی پی ای ته ویلي نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیز شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره اوار شي. په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیون ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو په اوج کې بندیزونو په نړۍ کې پر کابو 1.5 میلیارد کم عمر زده کوونکو اغېز کړی دی. یونیسف نن همدار از ویلی چې دا معلومات له سلو هیوادونو څخه راټول کړي دي. د دې ادارې په خبر پانه کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې په هیوادونو کې د کمساري ناندولې یادونه هم شوې او راغلي چې په افریقا کې تر بل هر ځای زده کوونکي ډیر اغیزمن شوي دي. او د ټیک ټاک د چینایي شرکت امریکایي ټبره اجرایی رئیس کوین مایر په دې دنده لګ مارل کېدو درې میاشتې وروسته استعفا وکړه. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې ټیک ټاک د مایر استعفا تایید کړه. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو ټولنیزه رسنۍ ده. څو ورځې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر حکومت د ټولنیزې رسنۍ دعوه اقامه کړه. د ټرمپ حکومت د اګست په شپږمه له دې کمپنۍ سره د امریکا د راکړې ورکړې د بندیز حکم صادر کړ. د امریکا حکومت ټیک ټاک د خپل ملي امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد په څلویو ښارونو کې د هوا حالت چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 22. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 19. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 19. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 28.
دا د ازادي رادیو دا او تاسو زموږ ماښامنۍ خبري مجله اروي. په دې خبرونه کې تاسو اروي چې په افغانستان کې د پخلاینې د ملي عالي شورا رئیس عبدالله وایي
ان شاء الله باید مینانه نسبی گفته میتونم که هفته آینده مذاکره بین الافغانی شروع خواهد شد.
عبدالله نن دا خبری په کابل کې کړی دی. دا وایي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبری پیلېدل شي، خو دقیق نیټه نه ده څرګنده کړې. په همدې خبرونه کې به واوري چې طالبان هم له خپلې خوا دا مرکه پلاوی ټاکلې دی. موږ به په دې خبرونه کې هغوی له نږدې درو پیژنو او پر دې به خبرې کوو چې د طالبانو لخوا د پلاوی په اړه نظرونه څه ډول دي. په دې خبرونه کې به تاسو له خوسته د هغو خلکو خبرې واورئ چې له وزیرستانه په جګړو کې راکړه سول او وست افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې مرستو ته اړ دي.
امیر دلا دا شانسته چې یو پونوي یو پټایوي ول د پنځسه بچای په ناتن ملاویږي. دا خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یاردا ودا کاړه ته خوځا کوځه دا کاړه ووځي پاکستان ته.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په نوې زیلند کې محکمې نن هغه سړی ته چې په جماعتونو کې ډزې کړې وې تیر کال او مسلمانان یې یو شمېر وژلي وو د لبنده د ازادۍ د حکم مخالفت وکړ. د پخلاینی د ملي عالی شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ سولې خبري راتلونکو ونی پیلېدل شي. عبدالله ویل چې د افغانستان له خوا ټاکل شوی پلاوی چې د طالبانو سره به خبري کوي د مذاکرې لپاره تیار دی. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس عبدالله وای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغانستان مذاکره کوونکې پلاوی تیار دی. په نسبی ډاډ ویلی شم چې دغه مذاکرات به پر روانه ونی کې پیل شي. خاغلی عبدالله وای د افغان حکومت مذاکره کوونکې ډله دغه خبرو ته واحد نظر لري. خاغلی عبدالله دا هم وویل د دغو مذاکراتو د مخه به یاد پلاوی د شنبې په ورځ په کابل کې هم یو خپل منځي ناسته ولري.
ان شاء الله باید مینانه نسبی گفتم میتونم که هفته آینده مذاکره بین الافغانی شروع خواهد شد.
ان شاء الله په نسبی اطمینان ویلی شم چې پراتلون کې ونی کې به بین الافغانی مذاکرات پیل شي. د مصالحې د عالی شورا سیاسي کمیټه او د اشخاصو لیست بشپړ شو او اعلان بشي. مخکې له دې چې مذاکره کوونکي پلاوی مذاکراتو ته لاړ شي، د شنبه په ورځ به په کابل کې وناسته ولري.
اغلی عبدالله د بین الافغانی خبرو د ځایو نیټې په اړه څه ونه ویل. مخکې له دې افغان دولتي چارواکو او طالبانو ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو لومړۍ ناسته به د قطر په مرکز د دوحې په ښار کې جوړه شي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل وویل د سولې روان بهیر نیابتي دی او د افغانستان حکومت او خلک پکې شامل نه دي. هغه ادعا چې افغان حکومت تر دې مخکې رد کړې ده، ښاغلي نبیل وړاندې وویل
بخش بیشتر متاسفانه
تر اوسه چې احساسیږي پاکستان ته پکې ډېر نقش ورکړل شوی، ځکه تر اوسه د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت او خلک شامل شوي نه دي. موږ حق لرو په دې اړه اندېښنه ولرو. د سولې په بهیر کې د ویتو حق پاکستان ته ورکړل شوی. دا چې په دغه بهیر کې افغان حکومت او خلکو ته نقش نه دی ورکړل شوی، موږ یې نیابتي بولو.
طالبانو هم ویلي چې د بین الافغاني خبرو او د سولې اړوند مسایلو ته د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یو یویشت کسیز پلاوی ټاکلی دی. طالبانو مخکې له دې د 400 طالب بندیانو د آزادولو لپاره چې 80 ځنې د لویې مشورتي جرګې وروسته د افغانستان له زندانونو خوشې شول، د مذاکراتو لپاره د یو شرط په توګه وړاندې کړی و. په ورته وخت کې د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د دغو مذاکراتو تر پیلېدو پورې به د زندانیانو مسله هم هواره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په همدې مسله کې به پاتاسو، شیر محمد عباس ستانکزي پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې یوشت کسان چې د دوی لخوا ټاکل شوي دي او دی مشر دی، د افغانستان له حکومت سره د خبرو د ځای او په خبرو کې د بحث به چې کومه موضوع باندې به بحث کوي یا اجنډا به څه وي د دې پرېکړې به کوي. زموږ همکاري فیروزي عزیزي له دغه اړخه د یوې مسلې ته کتنه کړې ده چې د طالبانو لخوا څوک او څرنګه ټاکل شوي دي او دا چې په کابل کې په دې اړه څه نظر دی، نو دا راپور به په ګډه سره واورو.
طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خپل نوي ټاکل شوي پلاوي نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباسستانکزای چې د دغه پلاوي مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 سلنه د رهبری شورا غړي دي، خو پښتنان دا چې د پلاوي غړي څوک دي؟ خغلستانکزای ازادي راډیو ته وویل
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبدالعطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورولا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب، دغه آزاد ټیم دی.
خغلی ستانکزی وایي دا هغه کسان دي چې په بین الافغاني خبرو کې به د طالبانو استازیتوب کوي. عباس ستانکزی د قطر او دغه راس له یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواکه توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانکزی له کلیو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلی ستانکزی خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهراً اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته وه چې تر دې دمه افغان حکومت نه دی خوشی کړي. شیر محمد عباس ستانکزی تېره ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی لوړان دي د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل شوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه لوړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
روشن و اعلان شده.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغه ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وای دا ډله طالبانو جوړ کړي خو د خبرو اجنډا به د پاکستان لوري وي.
د سیا واساس وخت کې د یو نوی هیئت جوړول د پدې مهادي چې دا به نوی او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره په فکر شوی او دوی په دغه راز دي چې آیا د خبرې اترې کې بیا یو مرحله ته بل اخره ورسیږي، نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بیل ډاله یو بیل کوټه چې د اصل هغه منافع چې پاکستان په لاته کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته بلنه ورکړې ترڅو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو، تاسې د دې راپور تفصیل هم سپوش پر وپاڼه باندې کتلای سئ او لوستلای سئ. او د افغانستان د دولت لخوا د مذاکرو د پلاوی د یو غړي سره مو نادر نادری سره سموږ تلویزیونی ویډیوي مرکه تاسې سموږ پر پاڼه باندې کتلای سئ چې غواړي چې د افغانستان لخوا د سولې خبرو ته پر دې چې څونه څه ترتیبات نیول سوي دي، پر کوم مسایلو به خبرې کوي. که غواړي چې د دغه جزئیاتو لا زیات خبر سئ، د نادر نادری سره سموږ ویډیوي مرکه وګورئ. دا هم سموږ پر پاڼه باندې ستا ازادي راډیو ټکی کا
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره او اتلس مرستیالان یې سلاکاران او ځینې کارکوونکي د اداري فساد په تور لوی څارنوالي ته معرفي شوي دي. خاطر پردیس به د دې مسلې نور جزئیات په خپل راپور کې درته وړاندې کړي.
لوی چرنوالی ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی چرنوالی وای د قانون او پېټرولیم وزارت په خوانی سرپرست وزیر ورسره موینان مشاورین او یوش بنور کارکونکو د اداري فساد او د قانون د غیر قانوني کیندونو په تور لوی چرنوالی ته معرفي شوی دی. د دې اداري وایان جمشید رسولی د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته ویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی چرنوالی ته رسیدلې او پلټنې هم پاړه پیل شوې دي.
سرپرست سابق وزارت معدن پېټرولیم
د قانون پټرولیم وزارت په خوانی سرپرست وزیره مالی اداري موین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګي کاند غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوی وو او لوی سرنوالی ته معرفي شوی. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
قضیه تحت تحقیق او بررسی سرنوالی قرار دارد.
خغلی جمشید دی قضیه د هر اړخیز څېړلو ډاټ ورکوي. تیر ورځ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت دی مکتوب په وسیله د دې وزارت په خوانی سرپرست وزیر نرګس نهانه ورسره یوش منور همکاران د هرات د غوریانو د مالګ کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی سرنوالی ته معرفي کړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې به سرچینی د موجود حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط آزادی رډیو ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هغه بیا د قانون او پټرولیم وزارت په خاني سرپرست وزیر نرګس نهان کڅ هم د زیاتو هڅو وروسته له آزادی رډیو سره خبرو ته حاضر نه شو، خو پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې لګل شوی اسناد لوی چرنوالۍ ته سم نه دي. نوموړي لیکلي د دې په هدلا وضاحت لپاره لوی چرنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پښتنه ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څرنوالۍ ته څه معنی لري. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وین ناصر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلی او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بې پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی. ترڅو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمیر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي ترڅو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت 44 پخوانی اوسنی چارواکي لوی سرنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی سرنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسی و نړیواله مسله راخلو په نوی زیلند کې نن محکمې هغه سړی ته چې تیر کال یې په دوو جمعتونو کې پر مسلمانانو ډزې کړې وې او یو 15 تنه یې وژلي وو په موقت او مشروط ډول د ازادۍ د حکم له کولو ډډه وکړه. احمد شبر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال یو 15 مسلمانان په کرایست چرچ کې په دوو جمعتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشی کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د نهویش کلن استرالیایي برنتون تاران جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د دې زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تاران پر دې خلکو چې وشلې دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنتون تاران په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانټ چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وي او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو. دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانټ محکمې پر پریکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروطې آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکومې شي او په مشروط ډول یې خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانټ د یو 50 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تاران پلان درلود چې پر دریم جمعه هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جمعتونه وسوسوي. د څارنوال وویل چې تاران څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تاران د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوو جمعتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خپره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په دوبی کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل او په دغه پوځي عملیاتو کې د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې د تروریستانو پر ضد کول او سخت لوی برای په لاس ورغی او بریالي و. بلل په دې کې د پاکستان د پوځ تر ډیر زر زیاتو پوځیانو ګډون کړی وو، خو په دغه عملیاتو کې په ټولو قبایلو کې د خلکو د ډیرو خلکو د ورځنی ژوند بدل سو، خلک به کور سول، د خلکو کاروبارونه ودرېدل، خلک زخمیان او نور سیمو ته کټه کېدو ته مجبور سول. په دغه کې ډیر خلک د شمالي وزیرستان څخه د افغانستان نږدې ولایتونو ته راتښتیدلې دي او له هغه راهیسې په افغانستان کې اوسې. په خوست کې دوی وایي چې چون دوی ځمکه او پټۍ نه لري او مرستې ته اړتیا لري، د افغانستان حکومت چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او یا دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه نړیوال سازمانونه مساعده کړي. د ازادي راډیو خبریال به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې میشتو وزیرستانو یو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت یونیچسیار او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنې مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل. د یاد سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښته. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
پناړی ولا بند ځخ کی چې دغه خلک چې ګماده د ملاستر ډیر اړتیا دو همیش دلا دا شاینستا چې یو پونوی یو پټایوی ول د پنځه سه بچای پناتن ملاویږي دا خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یاردا و دا کارډ ته خو ځا کو چې دا کارډ ووځي پاکستان ته.
ملک ولی زمان د ټیټی مداخل دی نو موړی وای وزیرستانی کډوال چې د خوست په ګلان کیمپ لکانو سپیرا تړی او نو روسي مکی وسیږي لورسته شپګو میاشتو ورسره مرستین دي شوی.
موږ دا کډوال رپلی خو سکه پاسپیرا کې ټوک بربس کې د خلک پرتا د سالور پنځه میاشتې چې زمر ستنه سره شوی د نستا د ستاج د خلک ډیر کمزوري شوی دی. هماره ځای په سر غره ول دي سبانینا کمنه کا لاس کا سنتا ورکړی وي دندرم کمل کو پوتې دي کوي وتا ورکړی وینال شرطه نه لکانتا ندرا گیتا د خلک ټول پته شوی دی.
د ملک حکیم خان پونوم د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشروي له هغه ورسته چې یونیچسیار په خوست کې خپل سیمه دفتر و تاړه بیا دوی سره منظمي او میاشتنی مرستي ونه شوي.
دا نسیار چې لور د یو دوا کوله کې په دوا کوله کې ورته درې میاشتې ورکړ شي ورته دوه میاشتې ورکړ شي ورته بیا سند ورکړ شي بیا د درې میاشتې قرارداد شوی دا خو یا رسیدل نه دي درې میاشتې مرسته ورشي درې شپې میاشتې نه وي. دا خلک په دې باندې نه وخت لري ګرمخون لار د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کوي چې دا خلک په خپل کورته ورشي په خپل مزکه وړول شي.
د هنان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستاني کډوال وای دوی یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډیر بند دی چې پار سړی بند پنځه لکه شپږ لکه لس لکه قرضې دي په قرضو چلیږو نجلدات و.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په روان زګي دسکال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانیو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړې وه چې د اولو دریو میاشتو ورکړل شوي او د کال د وروستیو درې میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم ول د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانیو کډوالو ته د پاتو دریو میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کډې بیرته ستنې شوې خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا اته زره او په ګاونډ ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې درې زره کورنۍ پاتې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په افغانستان کې د ملي دسترخوان په نوم د مرستو په حق لاندې شنه لرو ځکه دا مرستې حقدار خلکو ته نه رسیږي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ لیکلي د فیروز الدین فیروز کاری موده د ستایلو وړ ده او پر د لګېدلي تورونه درواغ دي. ذاکر شیخ له کونړه له اسدآباد لیکلي د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان ولس د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي. کچیر دواړه خواوې پر رښتیا سوله غواړي نو بیا د دومره کوچنیو خبرونه ستړي باندې جوړول نه دي پکار. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي نور په بین الافغاني خبرو کې د ځنډ راوستل به پر افغان مظلوم ولس ښکاره ظلمي ځکه هر ورځ زیات شمېر افغانان مري. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو ابراهیم جان له قندهار لیکي د افغانستان پر ولسمشر ژغ کو چې بندیان دي خوش کړي ترڅو د خلکو د دې تلفات مخنیوي وسی او سوله راسي. سید لال علیزی د هلمند څخه لیکي د افغانستان جمهور رئیس باید په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته پام وکړي. سمو ډیرو اوریدونکو په پروان کې د ورستیو سیلابونو په اړه پیغامونه راستول دي او له هغوی وضعیت ته د بیړنۍ توجه او پاملرنې غوښتنه کړې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې ډیر کم وخت لرو او له مزار شریف څخه له بلخه د وی هنرمند میرمنې د کار پړه راپور لرو. دا ډیر په زړه پورې راپور دی. زموږ همکار مجیب رحمان حبیب زای یو هنرمند شزه را معرفي کوي خو د دې راپور د بشپړ خبرولو لپاره به وخت نه لرو. لنډه برخه به واورو نور به بیا په ورستو نور خبرونه کې درته خبر کړو. مجیب رحمان حبیب زای توار کو.
د خزو په وړاندې تشدد ډیر وخت په افغانستان کې د رسنیو مهم خبری مطالب جوړوي، خو د خزو د حقونو د دفاع په برخه کې د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې فعالیت د نامنه له امله کم دی. له دې سره سره په بلخ کې یوه میرمن د انځورګرۍ له لارې د خزو لپاره حق غوښتنه کوي. حفیظه محمدی چې څلورویشت کاله عمر لري، ازادي راډیو ته وویل چې په خپل انځورګرۍ کې تر ډیره د خزو په وړاندې تشدد او شته ټولنیز ممانعتونه تصویر کړي دي. اغلی محمدی د ښځو لپاره د یوه ځانګړي مرکز د بلخ د هنر کور مشره هم ده چې څلور کاله یې له فعالیته کیږي. دا د یاد مرکز د جوړولو اساسي موخه د هغه ښځو او نجونو په وړاندې د کورنیو ممانعتونو لرې کول بولي چې د نقاشۍ یا انځورګرۍ هنر زده کړې ته لیواله دي، خو کورنۍ د نارینه نقاشانو سره د زده کړې اجازه نه ورکوي. محمدی وویل
هر آن بانویی که میخواهد هنر نقاشی و رسامی را بیاموزد،
هر هغه میرمن چې غواړي د نقاشۍ او رسامۍ هنر زده کړي د کورنۍ لخوا له ممانعتونو سره مخ کیږي.
د هنرمندی لیزا محمدی د ژوند کیسه به د ازادي راډیو څخه سبا در تخبره کړو. تاسو به